د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر امنیتي چارواکي په مرکز پل عالم کې په نننۍ ځان وژون کې حمله کې د شپږو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف پلاټه کې او حقیقت څه دی خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله استانګزي ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د لوګر په مرکز پل عالم کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي چې ملکیان او پوځیان پکې شامل دي. جمهوري ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه کوي او د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه. په لوګر کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله نن سهار شاوخوا او بجې د لوګر په مرکز پل عالم کې شوې چې د چټک غبرګون پوځیان یې پنهکه کړي دي.
حادثه امروز
6
نفر
شهید دره. د نن ورځ په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي، درې پوځیان دي، درې ملکیان دي او یو کس هم ټپي شوی دی. مالی تاوان د حوزې ولایتي شورا او بولګولو ریاست ودانۍ ته رسیدلی دی. د ښاغلي اندرابي په خبره د انتحاري حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوی چې چاودیدونکي مواد هم پکې ځای پر ځای شوی. اخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې په دې پیښه کې لس کسان چې پکې پولیس او عام خلک شامل دي ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او ادعا کړي چې د چټک خبرګون شاوخوا سلو پوځیانو ته مرګجوب لاړولي، خو دغه ادعا د لوګر امنیتي چارواکي نه تاییدوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ملا محمد عمر د مړین د خبر تر تایید وروسته وضعیت ساري او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د شرایطو د برابرېدو په تمه ده.
زمانی که شرایط و همچنان زمینه
کله چې د خبرو د دوهم رسمي دور د پیل شرایط او زمينه راته برابر شي، موږ مقابل لوري وینو. خپل حیات بټاکو هغه ځای به چې موږ غواړو وټاکو، خو تر اوسه داسې کوم څه نه ګورو.
بل فعلا هم څه چیز را نه وینم.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یو لړ رتبه چارواکي ویل چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم رسمي دور به ډیر ژر پیل شي. او په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوی او لکتر لګ نولس ټپیان دي. د ولایت امنی قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې په شهدا، تګاب او کوفه بولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دي. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بدخشان په تګاب بولسوالی کې د نهو پولیسو د وژلو او د یو شمیر سیمو د نیولو ادعا کړې ده. نو د افغانستان خبرونه تر لنډې د میرستر د سیمې اونړي خبرونه مهیروي. بیا هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقه دفاع وکړه. اوباما امریکن پوانتون ته په وینا کې ویل دا موافقه د امریکا او ایران ترمنځ ټولې ستونزې نشي ختمولای، خو هغه زموږ یو ستر امنیتي هدف تر سره کولای شي.
As was true in previous treaties, it does not resolve
لکه څنګه چې په خوانی تړونونو کې لیدل شوې دا موافقه له ایران سره زموږ ټولې ستونزې نشي حل کولای. دا موافقه د دواړو هیوادو د اړیکو د ګرمولو تضمین نه کوي، خو زموږ د امنیت یو مهم هدف ترلاسه کوي. له دې امله دا ډیره ښه موافقه ده. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د جمهوری غوښتونکو ګوند زیات استازي د موافقې د متن له لوستلو پرته مخالفت څرګندوي. ایرانی مشرانو پرون وړاندیز وکړ چې د سوریې د کړکیچ ته ختمولو لپاره به منځګړیتوب وکړي او ډیر ژر به د سوریې د سولې پلان ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا خبره پرون د سوریې د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم سره په تهران کې په یو غونډه کې وکړه. روحانی وویل موږ به لټول سیاسي قوت څخه چې په لاس کې لرو کار واخلو چې سوریې ته بیرته امن او ثبات وروګرځي. لبلی خو د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر یوې مساویده موافقه کړې چې لمخې به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نخښه کوي او هغوی به عدالت ته راکاږي. ډیپلوماټانو پرون ویل چې په دغه پریکړې لیک مساویده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو 15 غړي وشل شوی او کې لمتن سره مخالفت ونه شي د جمعې په ورځ به رایګیری ته وړاندې شي. امریکا متحده ایالاتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي چې په دې اړه د کیمیاوي وسلو د مخ په زیاتیدونکو حملو تر شا څوک لاس لري اقدام وکړي. دغه حملو خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان یوې محکمه د یو سیاسي ګوند د مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. دغه حکم د پاکستان د پوځ او سیاستوالو ترمنځ د لانجو څرګندونه کوي. ډېر دې تندیکمن دي چې دغه کړکیچ به د کراچۍ ښار چې په کې 40 میلیون وګړي اوسي او دولت نیمایي بودیجه هم له همدې بندري ښاره تمویلیږي ثبات له ګواښ سره مخ کړي. کراچۍ چې په دې وروستیو کې وسلوالو حملو او جنایتونو ځپلي، د متحده قومي غورځنګ سیاسي ګوند په کې واکمن دی. د دغه ګوند مشر الطاف حسین په لندن کې اوسي. هغه په 1992 میلادي کال کې روس له هغه تبعید ته اړ شو چې د قتل په ګډون جرمونو رسمن تورن او د نیولو حکم صادر شو. وروسته د سیاو تړل شو. خود حسین د نیولو لپاره دغه نوې حکم پر هغه نوې گزار دی. محکمه وویل چې د حسین د نیولو لپاره دغه نوې حکم یې روس له هغه صادر کړ چې هغه ظاهرا په ټلویزیونی خبرو کې د پوز د کمانډو زواک هغه ډګروال ته غواخو کړ چې په مارچ میاشت کې د هغه د ګوند پر مرکزی دفتر حمله کړې و. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق پرونو ویل فرانسوي څېړونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوی ټوټې د ماليزیا د هوایي چلند د ورکه شوی الوتکې دي. د ماليزیا د هوایي چلند MH370 مسافرونکو الوتکې تیر کال د مارچ په اتمه کوالالمپور ته پرواز یو ساعت وروسته لا درکه شو. تیر اونۍ د هند په سمندر کې د وی بوئنګ الوتکې د وزر یو موندل شوی ټوټه د سیډنی لپاره فرانسې ته استول شوی. د ماليزیا صدر اعظم رزاق پرونو له کوالالمپور په ټلویزیونی وینا کې خلکو ته داسې وویل:
وی ناو هاف فزیکل اېویډنس ذات As I announced
ما تیر کال د مارچ په تلویزیون اعلان وکړ چې MH370 د هند د جنوب په سمندر کې غورځېدلې ده، خو موږ اوس فزیکی شواهد لرو. په الوتکه کې 209 تنه سپارو. دا اول وار دی چې د ورکه شوې الوتکې ټوټې موندل شوې دي. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلې ویډلې خبرداري ورکړي چې که د مصر حکومت په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه مني، هغه کرواتۍ وګړې به ووژني چې څو ورځې مخکې تښتولې ده. وسلوالو کسانو د فرانسوي شرکت دا مامور چې د سینا په سیمه کې په کار لګیا او د جولای په 28 وتښتو. د سینا ولایت ډله په نوم وسلوالې ډلې په یو ویډیوي پیغام کې چې پر انټرنیټ خپور شوې ویلي چې برمته شوې سړی تومیسلاو سالوپک نومیږي. او دا هم د فرانسې په اړه یو بل خبر. روسیا وایي د فرانسې حکومت د دوه مسترال جنگي بیړۍ د معاملې لغوه کولو توان ورکړ. د فرانسې ولسمشر دفتر تایید کړی چې دواړو خواوو موافقه کړې چې روسیې ته به ټولې پیسې برته ورکوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د فرانسې حکومت تیر کال د کریمیا د الحاق او په یوکرين کې د روسیې د لاس وهنو له امله پر موسکو د دوه مسترال جنگي بیړۍ د خرڅولو پریکړه لغوه کړه. فرانسې ویلي چې دا بیړۍ روسیې ته نه ورکوي. د کرملین په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبر شو ویل شوی چې دا لانجه ختمه غنی. فرانسې په 2019 میلادي کال کې پر روسیې د دې بیړۍ د خرڅولو پریکړه کړې و چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت یې درلود. او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د لوګر امنیتي چارواکي په مرکز پولي عالم کې په نن نه ځان وژن کې حمله کې د شپږو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي.
حادثه امروز 6 نفر په قبال شهید تره، 3 نفر نظامی، 3 نفر ملکی او 1 نفر زخمی.
د کابل یو شمېر خاریان شکایت کوي چې په لارو او کوڅو کې په مخدره موادو د روغدو کسانو لخوا زورول کیږي.
اوس هم دته سوداني نازي مې شپې چې کیږي د خلکو بیرون کې ولاړې خلکو نه موټر اخلي په زور پیسې دی اخلي.
د پکتیا په دندې پټانو لسوالۍ کې د ډریوران او تاجران بیا د ګمرک له خدماتو خوښ نه دي.
په دغه ځای نه یو شایسته نه و توښته نه برشایسته جوړ شوی مخکینی سړک خراب دی.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د ټاپي د غازو د نلیکي پروژه ډیره ګټه پاکستان ته رسوي او په همدې خاطر باید دا هیواد د افغانستان په امن کولو کې چې د دې پروژې د عملي کېدو یو مهم عنصر دی رښتینې مرسته وکړي.
نه ضروری ده چې د افغان پالیسي بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډیر لازم دی.
د خبرونه په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه د انصاف پلټکه او حقیقت څخه د خبرو رسره وسی. د خبرونه لومړی موضوع اخلو لې وینسبي ارامي او روسته د لوګر مرکز پولي عالم بیا دی وی حمله شاهدو دای وزن مجون کې حمله وچه د چټک غبرګون پر ځواکونو وشوه. مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستې. افغان امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په رپورټ کې واورو.
بله سلام وړاندې کوم نوري صاحب. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت په مرکز پر علم کې په نننۍ حمله کې شپږ تنه وژل شوي، خو د ټپیانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي وایي چې په وژل شوو کې درې د چټک غبرګون د قطعي ځواکونه او درې ملکی وګړي شامل دي. د همداراز وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. ښاغلی اندرابي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حادثه امروز شش نفر شهید داره،
دای وای پننۍ پیګه کې شپک تنه وژل شوی، درې پوزیان او درې ملکی وګړي او یو بل ټپی دی. په دې پیګه کې د ولایتي شورا او د بولګولو د ریاست ودانی او د غرس د چټک غبرګون قطعي ودانی ته هم زیات زیان اوخته دی. د حمله هدف د چټک غبرګون قطعه او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه خار تنه وتلی او دلته انفجار وکړ. دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې د ډاینا ډوله لارې موټر په واسطه شوی او په کوم سیمه کې چې دا حمله شوه هلته ولایتي شورا د بولګولو ریاست او د لوګر مرکزی روختون موقعیت لري. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پدلم خار کې د ودانیو خېخې تر ډیره ماتي کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوب ده او د دولتي ودانۍ چې دوه دام ډیره زوب دي، دوه ملکی شهیدان دي، یو د برګ ده او دوه جادري زخنان ملکی زخنان ډیر دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه د مارکیټونو شي مشي ټول هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه و.
د پیخې د لوګر اوسیدونکو په تیرا د پولالم خاریان سخت اندیښمن کړي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې امنیتي مسؤلان باید ځواب ورکړي چې حمله کوونکي څنګه وتونې چې ځان ولایتي شورا دفتر ته ورسوي. ښاغلی ستانکزی د پیخې د ټپیانو شمیر هم تر هغه زیات و خو امنیتي مسؤلینو سرګن کړی دی.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکنیس د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطه کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځای راورسېده، نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځای او ده انفجار ورکړ.
د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې سلو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته او هدف یې د چټک غبرګون قطعه و. د تایید وکړ چې د دوی هدف ولایتي شورا ودانه یا ساختمان نه و، خو د لوګر امنیتي مسؤلان د دې د اعدان سم بولی چې ګوند تلفات دومره زیات وي ان سلو تنو امنیتي ځواکونو ته ورسیږي. لوګر په دې ورستیو کې ډیر ناامن شوی. په تیر ځینې ولسوالۍ لکه ازره، خروا، څرخ، برکی برک او حتی د محمد اغي ولسوالۍ چې کابل ته ډیر نږدې پرته ده هم د ډیرو پیښو خبرونه ترې خبريږي، او حتی ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم سنځه فعالیتونه لري. او حتی څو ورځې وړاندې یو خبر خپور شو چې د داعش د یو قومندان د اماراتي پونوم هم چې په لوګر کې فعالیت درلود طالبانو سره منختی کړي، او بل اخر طالبانو د فشار له عمله له دی ولایت څخه پخیس پکې کړي دي.
نسیم شفق له تاسو نه مننه. قدر منوریدون کړي ازادي رادیو خبريالو چې د مرکز په د لوګر وبخې په مرکز پول عالم کې د نن نظام وجون کې حمله له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو وورید د لوګر امنیتي چارواکي د ولایتي شورا مسولین وایي چې په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوی دي، درې پولیس دي او درې هم ملکی وګړي. د غرض په دې حمله کې یو زیات شمیر کسان هم ټپیان شوي دي چې بیا هم اکثره ملکیان دي. په افغانستان کې په جنگ جګړو کې د ملکیانو د ملکي تلفاتو فیصدي بیا هم نه ده کمه شوې. ملګرو ملتونو تیره ورځ په یو راپور کې د افغانستان په افغانستان په جګړو کې د شپږو د روان کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خپلو څېړنو راپور وړاندې کړ، او ویل چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو فیصد مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي چې بیا هم د ملکي تلفاتو اکثره خزی او ماشومان دي. یو شمیر کابل خاریانو هم په جګړو کې د ملکي تلفاتو په اړه نظرونه څرګند کړي دي. په ګډه به واورو.
په افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی، نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورځ نه بلې تزیاتیږي او کمیږي نه، نو مونږ په خپل دغه تقاضا د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو ښه نتیجې سره په یو ځای کې مذاکره وکړي، نو ان شاء الله که دوی سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغې کې دا معلومات نشته چې ته ملکي که نظامي، هغې خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکي خلک دی د نظامي د خوا نه لرې شي. هغه که چېرته عملیات کوي نو دوی کې خو دا تلفات خامخا راځي، او که چېرته ملکي خلک دی ما غږ اوري هغه د مخالفو د خوا نه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات وکړي.
اصلا د پدې کوم حکومت ملامت ده چې با د خلکو د پاره ورونه کومک وکړي، او دا زموږ تاسو اردو او پولیس کا امنیت ده باید تقویه کړي. اکمالات چې نه کېږي مجبور دي چې وروره پولیس ده که اردو ده وروره چې هلته ځان اچي، دا اکمالات نه کېږي خواتمه نیسي سرونه ژوندې پرې کوي، نو دی چې هر شی د لاسه لاسه هغه یې کوي، د کورو په انداغ باندې هم شروع کوي، د کوچنیانو هم شروع کوي، دی ځان باسي مختلف رقم ځان وباسي.
په جګړو او حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه مو د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره دا موضوع څېړلې ده. اجمل انور ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د شمېر په زیاتېدو ګڼو لوېدیځو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ته اشاره کړې. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د دې رپورت پر بنسټ لیکي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرشوب له همداسې په لوړه اندازه پاتې ده. د چهارشنبه په ورځ د دې خپور شوي رپورت پر بنسټ د روان کال د جنوري له میاشتې څخه د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1400 ولسی وګړي وژل شوي او تر 3000 زیات نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه وایي د ولسی مرکشوب له پسلو کې اویا برخه مسولیت د حکومت د مخالف وسلوالو پر غاړه دی، خو په عین حال کې په دې شپږو میاشتو کې د ولسی خلکو په هغه مرکشوب لکه چې مسولیت د حکومت د پلوي ځواکونو پر غاړه دی هم په سلو کې شپېته زیاتوالی راغلی. واشنگتن پوسټ لیکي دا رپورټ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له وروستیو خونړیو تهاجمي بریدونو وروسته خپرېږي. د خبرونې په وینا دا مرګونی بریدونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې ځینې د وسلوالو په نازایونه دي ترسره شوي. واشنگتن پوسټ وایي کندوز چیرې چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې پراخ تهاجمي بریدونه وکړل تر ټولو په لوړ شمېر د ملکي تلفاتو شاهد و. د ګارډن ورځپاڼې هم همدا موضوع څېړلې. وایي د تیر کال د لومړنیو شپږو میاشتو په مقایسه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو د مرګ ژوبلې شمېر په سلو کې درویش زیات شوی. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله وایي چې په همدې موده کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمېر هم په سلو کې ډیرلس زیاته شوې ده. ګارډین ورځپاڼه وړاندې وایي د ولسي خلکو دا تلفات په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسېدلی، او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو پر ضد مبارزه کوي چې هوایي ځواک نه لري او نور امکانات هم محدود دي. ورځپاڼه وایي له همدې کبله د جګړې لمن د استوګنې سیمو ته نږدې شوې. ګارډین په خپله لیکنه کې دا هم لیکي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل لوري له غیر دقیقو وسلو لکه هوانونو، توغندیو او لاسي بمونو څخه کار اخلي. ورځپاڼه وړاندې وایي د غیر دقیقو وسلو د کارولو له کبله د رامنځته شوي ملکي تلفاتو په سلو کې 950 د حکومتي ځواکونو لخوا رامنځته شوي دي. ورځپاڼه وایي د جون په 15 نیټه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په غزنی کې هوانونه وتوغول چې په تصادفي توګه په سیمه کې د واده په مراسمو ولګېدل او اته ماشومان یې ووژل.
ازادي رادیو او ری د سهار 10 بجې او 19 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدلی شي. د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې په لارو او کوڅو کې په مخدره موادو د روغ د کسانو لخوا زورول کیږي. دوی وایي چې که امنیتي چارواکي که امنیتي ادارې د دغې ستونزې مخه ونه نیسي نو ممکن دوی دغو مخدره موادو روغ دو کسانو له بد چلند سره نور هم مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکي بیا وایي چې د روغ دو کسانو د راټولولو او د هغوی د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. سباون کاکړ پرې رپورټ لري.
د کابل شاعران وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د روړو کسانو په وسیله غلاوې او د سړکونو پر سر د ښځو ځورونې زیات شوې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په استوګنو سیمو او کوڅو کې دي د روړو کسانو د خورېدو مخه ونیسي. ډېر کابل شاعران وایي چې په وار وار سره د دغو روړو کسانو لخوا زیانمن شوي او له حکومت نه غواړي چې روړو کسان دې راټول کړي او په معیاري مرکزونو کې دي درملنه وکړي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو زلمي او غبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
معلوم زلمای اوس هم دلته سودانې ناز دي. مونږ شپې چې کېږي دا خلک بیرون کې ولاړ دي، خلکو نه موټر اخلي په زور پیسې دي اخلي. بله ورځ خپله تپې نه نه چرالم نه وخت نه بجې شپې پورډریانو زمان تقریبا 800 روپۍ ما سره په زور وخت ده وتخت
از طرف شاو
د شپې لخوا د خلکو کورونو ته ننوځي، لارې نیسي، ډېر ستونزې دي. زموږ راتلونکی نسل هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د دوی مخه ونیسي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت او د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې د نړۍ 90% هیروئین په افغانستان کې تولیدېږي او دا هیواد اوس مهال له 1.3 میلیونو تر 1.6 میلیونو پورې روږ دي کسان لري. یو این او ڈی سی یا له مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره دغه ارقام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې افغانستان ته له اقتصادي او ټولنیز اړخه له زیانه ډکه مسله ده. په عین حال کې امنیتي چارواکي وایي چې د روړو کسانو د راټولولو یو پراخ کمپاین پیل کړي او د دغه ستونزې د هوارولو لپاره هڅه کوي. د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کمپاین چې موږ پیل کړی دا هغه په خار کې د ویلګردانو راټولول یا هغه کسان چې بدون له موجبه د موږ خاریان زوري جونې علاقان د مکتب جونې یا فرض مثال په کوټو کې په واټونو کې د اټیو په مخ کې خلک زوروي دغه راټول کړي وو.
د پداسې حال کې چې یو شمیر کابل شاریان وایي چې د روړو کسانو د مرکزونو د لمنځوړلو د استوګنو سیمو کې د دوی د خورېدو سبب شوی او حکومت لا دغه ستونزې ته جدي پاملرنه نه ده کړې.
اوبو زیات دی اندازې زیات دی او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2005 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه نن درته په پروګرامونو کې خبرو. ازادي رادیو اوري هرومرو اوري. بیا هم په افغانستان کې د ستونزو پر موضوعاتو کې تمکیږ او البته په پکتیا کې پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې ډریوران او تاجران شکایت کوي چې د ګمرک د ودانۍ د نشټوالي له امله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په ګمرک کې ډېره بې نظمي ده. نور حال د داود تپان پر پورت کې.
د پکتیا یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د ډیورن پولی ته څیرمه ډنډي پټان سیمه کې باید د ګمرک لپاره ودانی ولري. دوی وایي دا ودانی د نشټوالي لامل لګڼو ستونزو سره مخ دي. ټول باردار موټر یې د سړک په غاړه ولاړ وي او د بې نظمۍ لامل تل د ډریورانو او سیمه اوسیدونکو ترمنځ د خلې خبرې تر جګړو رسیږي. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ولاړ مال لیکدونکي تجاران او ډریوران وایي چې د دوی د نظم او کارونو د خصم بالښت لپاره باید په یاد سیمه کې ودانی موجود وي.
زه لامبا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکی دلته شرکت لرم کار کوم. تر دې دغه دي چې وروره موټر روان سب تکلیف یو خروالا سب تکلیف یو ټول لیاره باندې کیمیټر په سرک ویلوړی تعمیر نه لري. ګمرک رسمي نه ده، باید رسمي شي تعمیر جوړ شي او ایمون سولات رو شي. دلته موټر روان تکلیف نه وي، تجارت تکلیف نه وي. داس
اوس تاسو دلته و تعمیر نه لري ګمرک؟
نه هیڅ شي نه لرو. غیر سرک په سرک کیمیټر درو ادا کلا کې پروت یو ګمرک.
څه غواړي حکومت نم څه غوښتنه؟
بس دا غوښتنه ده چې وروره موږ ته تعمیر جوړ شي، رسمي جوړ شي، ګمرک رسمي شي او موږ سولات په دا کې روسي چې موټر ونه نه ویلوډ وی سرک نه چاپی دا غوښتنې لري.
زا جیم احمد د احمد خیل ولسوالۍ د شواد وسیدونکو کډیلاري پاړه راته لارې پاړه هیڅ مشکل نشته. دا مشکل د سر په دغه ځکه د خوړ د زوځو او د ګمرک تیار کړه دا چې دغه ځکه خمر کېډ جوړ شي، د ګمرک په مخ لوړ شي، تعمیر جوړ شي.
ایمال شواته احمد خیل ولسوالۍ په دغه ځګنه یو شایسته نو توښته نو بل شایسته جوړ شوی مخکینی سارهګه خراب دي. موږ لاره بسوره ده دا سونه چې لاره ترانزیت شي وزن کم شي تعمیر نشته موږ بس دا تعمیر جوړ شي و توکونه جوړ شي وټل جوړ شي سړک جوړ
دوی دام وای چې کله په پټان کې موټر زیات شي په شخصي ځمکو کې ولاړ موټروانان او برلرون کې د ځمکوالو سره لاس او ګریوان کیږي دغه خلک وختنه کوي چې حکومت دی د دې لارې د لومړیتوبونو په سر کې د ودانۍ چارې ونیسي او په ډېرې بیړې سره دې په یاده سیمه کې ودانۍ جوړه کړي د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي دوی له مرکز کابل سره ډیورنډ پلې ته څیرمه د پټان په ولسوالۍ کې د ګمرک د ودانۍ جوړولو خبره مطرح کړې او د دې کار لپاره یې بودیجه هم ځانګړې شوې ده دا نوموړي په خبره د دغې پروژې د پیل لپاره ځمکه سروي کړې او ډېر ژر به د کارونو د پیل کولو په موخه هم ګام پورته کړي
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځمکه د زرزایو د قوم لخوا مونږ ته رایګان راکړل شوې وه نو په دا اساس مونږ وتوانېدلو چې ډېر تنده سره د دې کارونه په مخ بوزو او مونږ په دې وتوانېدو چې فعلا د شلو ژبو ځمکو کې د کاري تعمیر پروژه منظور شي او دغه بودیجه هم ځانګړې شوې ده یو څه اداري ستونزې موجودې دي چې ان شاء الله په ډېر نږدې راتلونکي کې به دا مشکل حل شي مونږ په کار شروع وکړو
نوموړی دا هم وایي چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره ورته وخت پکار دی خو دا اوس لپاره به ټول تدارکاتي کارونه خلاص او اعلان ته وسپاري او د پرانیسي چارې به پیل کړي خلک د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د ډنډې پټان ولسوالۍ په سړکونو د ورځې او شپې پر مهال په سلګونه باردار موټر په غیر منظم ډول ولاړ او د چارو د خلاصون انتظار کوي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
اوس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو ټول ورځ د سحر لو بوجود مخم تر وو بوجو پوری اوریدلای شي د بلخ ولایت اوسیدونکو د اوبلن غاز د بایو لوړوالي شکایت کوي دوی وایي حکومت د سون مواد د اوبلن غازو په تیربیا پر مو بایو کنټرول نه لري کچېره پر سوداګرو باندې دوی سما کنټرول ولري او د هغوی سما څارنه وکړي ممکن د سون موادو بای پورته لاړ نه شي مجیب الرحمن حبیب زای پر رپورت لري
د بل خلایت وسیدونکو او د نقل وسایلو چلوونکو په مزار شریف ښار کې د سون توکو د بای لال وړوالي څخه شکایت کوي د مزار شریف وسیدونکو وایي چې د تیری وی میاشت را پدی خو د سون توکو بل خصوص د مایع غاز بای دوه برابر لوړ شي بیا او د 2 کیلو مایع غاز بای ل 15 افغانۍ څخه 1550 تر 2 افغانۍ ته لوړ شوی ده په همدې حال کې د مزار شریف ټکسي چلوونکو هم شکایت لري چې پر آزاد بازار د دولت د نه کنټرول او نظارت لامل اوس مهال د تیل او اوبلن غاز بای لوړ شوی ده د مزار شریف دوه تن اوسیدونکو یې پاړه آزادې رادیو ته داسې وویل
تیل روز بروز قیمت میشه غاز هم هر چوته
ماشه د تیل بیه ورځ تر بلې لوړېږي د غاز بیه هم لوړ ده د هم دایوي اونې راپدی خو موسم غریبي نه ده کړي دولت باید موږ غما وخوري او پر بازار د نظارت او کنټرول تر سره کړي
کوایم
چې هم دا اوس هم مجبوری ده کته وای چې موږ به د ورځې تر څلور یا درې سوه افغانۍ کار کوو نو داسې خبر نه ده هیڅوک موږ ته توجه نه لري دولت هم زموږ په برخه کې بې پروا پاتې شوی دی د اول خلایت اوسیدونکو او د مزار شریف ښار موټر چلوونکو د مایع غاز او سون توکو د ویل وړوالي اصلي علت افغان سوداګرو ته مربوط بولی او ادعا کوي چې سوداګر د ډیر منفعت ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي او دولت هم د بهر څخه هیواته د سون توکو او بلن غاز پر واردولو کنټرول او څار نه تر سره کوي په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونی مرستیال نصیر احمد قاسمی وایي چې د بل خلایت په نفتی ذخیرو کې د کافي مواد او بلن غاز نشټون لامل قیمتونه په بازار کې لوړ شي دي خغلی قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې دویم لاس سوداګر له هرات او کابل څخه غاز مزار شریف ته رالېږ دی چې د لری واټن لامل پکې ځند راغلی او همدا مسله د قیمتونو د لوړوالي سبب شوې ده قاسمی یې پاړه داسې وویل
چند روزی که نرخ گاز کم
بود تا چه پتی رو تو ورزو که ده گاز باید وڑی شوی دی پا هم دی ورزو که ده بلخ پا زخیرو که گاز نو موجود او سوداگر هم پانگی تا زر نخ کبی نو لهم دی عمله ده موجوده نفتی تو که بایی پا یو وار سرا لوڑی شوی
از اون سو تودادن دیگه خریداری نکدن
پا ده سال که ده بلخ ولای توسیدون که ده مایه گاز او سون تو که ده بایی لالوڑوال شکایت کبی چه پا ور تا وقت که ده شمال سون ده سوداگر خونی چارواکی پا دیاران دهنه سرگندوی چه موجوده نامنی سبب شوی تر سو سوداگر بلخ که نور نوره پنګونه و نه کړي. مجیب رحمان حبیب زای آزادۍ رادیو مزار شریف.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیت متسوعات له شمیرې له لارې مو را استولې دي. هدایت له زابل څخه لیکي که د افغانستان وضعیت همداسې روان وي نو دی ګمان نه کوي چې افغانستان به جوړ شي. له سپین بولدک څخه یو اوریدونکي لیکلي دي چې د بېګناه خلکو وژنه غندم، دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. د بېګناه خلکو وژنه باید پای ته ورسول شي. دا اوس تاسو څو پیغامونه زخت زیاتی له تاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستوي. موږ هرومره په پروګرامونو کې درته خبرو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی، د غراز د تپی، د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ته د غازو د نلیک د پروژې په اړه د یو شمیر اقتصادي کارپوهانو او نورو نظرونه هم در اورو. خو اوس به بیا هم صفی الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په لوګر کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي چې پکې پولیس او عام خلک شامل دي. افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي او لکتر لګن نو لس نور ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د یو سیاسي ګوند د مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. ایرانی مشرانو پرون وړاندیز وکړ چې د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره به منځګړیتوب وکړي او ډیر ژر به د سوریې د سولې پلان ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. امریکا ولسمشر براک اوباما پرون چهارشنبه یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د تپې د ګازو د نلیک د پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. دوی همداراز وایي چې د دې پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي او دې هېواد ته پکار دی چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په راوستو کې رښتینې مرسته وکړي. دوی دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې د تپې د ګازو د نلیک د جوړېدو کار به د روان کال په ډسمبر میاشت کې پیل شي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې اوري.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د ګاز نلیک د کار د پیل او لدی پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروری دی. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تیره ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د ګاز د نلیک د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیک د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې کې باید ترکمنستان ته به ګاز تر هند ورسوي. د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې دروونو ناکراری او لامل ځنډیدل او خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سیشن می پرسته یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال نو صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د ګاز د نلیکي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او خای په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژي د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغه باندې د اوسنۍ قیمت یا د لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړ دی شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستري کې دا نو کم ګیس استعمالوي نو د هغه لپاره به ډېره فائده وي هغه انډستري به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم د غستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژه د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروری دي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي نظیف خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي، نو دا هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ دپاره امن تر ټولو ضروري شی دی. دا وخت چې دا پې پرتېږي، نو د دې دپاره پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي ایشیا لپاره ډېر لازم دی، نو دا پاکستان ته ډېر زیات په ګټه باندې پریوزي چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولستا، نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې رښتونی کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دی.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغه پروژې کارونه بشپړ شي، نو له مخه به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو مينوالو سلامونه اونې کې هلي مو ومنئ او موږ غوښتل د حقیقت سره په دغه خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین خغلی ډاکټر صاحب کمال سادات سره مرکه ولرو. خغلی سادات هم د وسره سره په سټډیو کې. خغلی سادات خره خلاص
ډیره مننه. خغلی ترمن
مننه. سادات صاحب، اوس چې تاسو د ځوانانو د موین په توګه په دندګ مرل شوی، څه پلانونه دي د ځوانانو د ستونزو د هواري په برخه کې؟ ځکه نن سبا کتل کیږي د ټولو په پرتله په دغه هیواد کې د ځوانانو ستونزې ډېرې دي، د دوی د ستونزو د هواري برخه کې اساس پلانونه څه دي؟
ترمن صاحب، موینیت عمر جوانان یا د ځوانانو موینیت په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته کار کوي، لکه د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د رضاکارانه ځوانانو په برخه کې، همداشان د کار موندنې په برخه کې، د ځوانانو د ژوند د جوړونې په برخه کې. مونږ درې ریاستونه لرو چې درې وړ ریاستونه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دې ترڅنګ غلی ترمان، مونږ په ولایتونو کې یا مریتونه لرو یا مدیریتونه لرو، نو مونږ ډیر ښه کار پیل کړی دی. مثال د تعلیم په برخه کې، مونږ څو ورځې وړاندې د شپږویشتو پوهنتونونو او تعلیمي ادارو سره قرارداد امضا کوي. په دې قرارداد کې لس زره درې سوه هغه ځوانان یا هغه خورکۍ خویندې چې هغه یا په کمکور کې بېنتیجې پاتې شوي دي، یا دوی د لوړو ته زده کړو وسو ته کت نه لري، د پیسو یا نور لمیلونه دي، دغو خلکو ته مونږ اعلان کوو او اعلان مو ورته کړی دی چې که تاسو غواړئ چې په کابل او په ځینو ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي چې مونږ قرارداد ورسره کړی دی، خپل عالي تعلیمات ترسره کړئ، له مونږ سره رجوع وکړئ. اوس هم هر ورځ په لسګونو وروڼه خویندې زموږ معینیت ته راځي، هلته مونږ هغوی ته امر ورکوو، مربوطه پوهنتون ته یې معرفي کوو. د دې تر څنګ جناب ترمان صاحب، مونږ هغه کسان چې هغه بالکل غریبان دي، بیخي د فیس طاقت نه لري، وسې نه لري، هغه مونږ فری یا مجاني یا په وړیا ډول پوهنتونونو ته معرفي کوو او معرفي کړي مو دي. خو ښاغلی ترمان، زه د ټول افغانستان خلکو ته اعلان کوم چې اوس د ځوانانو معینیت چې دی، په دې کې هیڅکله فساد نشته او نه به فساد پکې وي.
او
نه څوک دی کېدای شي مخ کې وي، خو هغه په اړه زه خبرې نه کوم، ځکه چې هغه دوره تیره دوره نور
کسانو فساد پخوا موجود و کنه.
ټولو مدیرانو صاحبانو ته مې مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو بیخي چې فساد طرف ته، رشوت طرف ته مور فکر نشي، او ټولو ته مې احتریا ورکړې ده چې هر څوک په فساد نه گیر شول، هغه هم د اسلام په رڼا کې، هم د افغانستان اساسي قانونو په رڼا کې مجرم جرم دی باید تر سره نشي. او د دې ترڅنګ ټول مدیرونو ته مو ویل دي چې هر څوک چې دلته راځي کاغه متعلم دی کڅوک دی ډیر ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه چې پخوا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا شوی ول حکومتي چارواکو یا مامورینو خلک خفاوو، نو دوی ته مو ویل دي چې هر څوک درته راځي ډیر ښه سلوک ډیر ښه کردار ورسره وکړي، که کار یې ونه شي هم چې له ادارې نه معینیت نه په خوشحالۍ سره ووځي. نو په دې اساس بله خبره مې دا ده د افغانستان ټولو ځوانانو ورونو خویندو ته چې هیڅ څوک دې مونږ ته وسیطې نه کوي، که هر چا مونږ ته وسیطه وکړه له هغې معلومیږي چې هغه زور لري، هغه وسیطه لري، د هغې کار به ځنډیږي. هغه څوک چې وسیطه نه لري د هغې کار مونږ په لومړیو کې کوو او ډېر په ښه شان سره یې کوو، زر یې هغې پوهنتون ته معرفي کوو.
ښاغلی ساده، تاسې د کارموندنې په برخه کې دا هم واقعا ډېره د ځوانانو لویه ستونزه ده، په دې برخه کې پلان څه دی او یا څه کړي دي او په پام کې لرئ کېدای شي راسره شریک کړئ؟
ښاغلی ترمان، مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو چې په هغې کې اووه وزارتونه غړیتوب لري. مثال د کار عمر اجتماعي وزارت دی، د کلو پراختیا وزارت دی، د مخدراتو پر ضد وزارت چې دی همداشان سیاتما وزارت، څو نور وزارتونه دي. دې سره په داسې یوه ستراتیژۍ باندې کار کوو چې مونږ په افغانستان کې هغه کسان چې هغه د کار کسب خوندان دي، یا نجار دی، یا انجینر دی، یا مستری دی، یا په نورو اړخونو کې د کار کسب خوند دی، د هغې ډیټابیس جوړوو. بیا چې په افغانستان کې کومې مؤسسې ته، وزارت ته، ادارې ته اړتیا شوه، د هغې لیست مطابق مونږ ور معرفي کوو. د دې سره سره په نورو هیوادونو کې چې مونږ ورسره تړون روان کړی دی یا نور تړونونه ورسره شوي دي، هغې هیوادونو ته څومره لیبر، مزدورکار، نجار، انجینر، مستری، خټګر، کارګر ته ضرورت شو هغه ور معرفي کوو. همداشان که ستاسو پوښتنه داسې وي چې ځینې کسان دي چې تعلیم لري، ډیپلوم لري، تجربه لري، خو بیروزګاره دي، د دغو کسانو دپاره هم زموږ د ځوانانو د مسؤلیت اداره چې ده هغه د ټولو وزارتونو سره مو نږدې کار پیل کړی دی، وزارتونو یا نورو خپلواکو ادارو سره، چې که دلته کوم پوسټ خالی کیږي باید له موږ سره په تماس کې شي او هغه ځوانان چې هغه په رښتوني ډول تجربه لري، ملي ګټو ته وفادار دي، هغه موږ ور معرفي کوو.
ول د ځینو هیوادونو سره آیا تروس پرې کوم داسې تړون شوی دی ځینو هیوادونو سره چې آیا په پام کې دي چې دوی سره به تړونونه وشي چې د کار لپاره به ځوانان څه وکړي؟
تر اوسه خو زموږ معینیت داسې تړون نه دی ورسره کړی، ځکه چې زموږ ډېر کم وخت کېږي چې دغه ادارې ته راغلي یو، خو د وزارتونو سره په تماس کې یو، فکر کوم چې دا کار به هم ډېر زر وشي. د دې تر څنګ کله چې په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل شو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وټاکل شو، له هغې سره مونږ ناستې لرلې، هغوی ته مونږ وویل چې تاسو په وړو ځایونو کې دندې نه دي اخیستي، باید د افغانستان د ځوانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، سکالرشپ برسونو په برخه کې ډېر کار وکړي او د افغانستان ځوانان چې دي له دغې حالت نه باید په ګډه سره وباسو. دوی ودا وکړه چې داسې یو څه به کوي.
تاسو پالیسۍ خبره وکړه ډاکټر صاحب، پالیسي پخوا مخکې د پخوانی ځوانانو مهین ښاغلي سغزي سره چې مونږ مرکه کړې وه، هغوی هم د پالیسۍ خبره کوله چې په یو پالیسۍ باندې کار کوي. هیا هغه پالیسي چې پخوا د ځوانانو مینیت لرله هغه ناقصه وه، باید نوې پالیسي جوړه شي که څنګه؟
نه، بالکل هماغه پالیسي ده، ډېره ښه جوړه شوې ده، په ډېرو اړخونو کې پام ورته شوی دی او مونږ په هغې پالیسۍ مطابق کار کوو او ډېر مصرف هم پرې شوی دی، ډېر وخت هم په تېر شوی دی، تجربه کارو خلکو جوړه کړې ده. د دې تر څنګ مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو د ځینو وزارتونو سره. د دغې ستراتیژۍ د جوړېدو دپاره مونږ له ملګرو ملتونو مننه کوو، مونږ ته یو نفر راکړی دی، دوه نور کسان هم راکوي. دغه کسان به ډېره ښه تجربه ولري او په ستراتیژۍ جوړونو کې به ښه ماهر وي، او دا به زموږ سره په مصلحت باندې چې مونږ خوښ شي او د دوی نه مو امتحان واخیستی، نو هغې نه وروسته په دې ستراتیژۍ باندې کار پیل کوي، یو څه کار پرې شوی دی. نو که ستراتیژي مو هم جوړه کړه، نو معینیت چې دی په قانوني لحاظ سره بیا هغه قانوني مراحل طی کړل. کله چې ستراتیژي جوړه شي، مونږ یوه ډونر ته، یوې مؤسسې ته ویلی شو چې دا مې پالیسي ده، دا مې ستراتیژي ده، په دې په دې اهدافو باندې مونږ روان یو، تاسو باید په دې برخه کې هغه مؤسسه په دې برخه کې بله مؤسسه نهاد په دې برخه کې مرسته وکي، نو په پالیسی چې دا جوړه شوې ده، ستراتیژي په جوړېدو ده، د ستراتیژي هم چې جوړه شي دا ډیره اوږدمهاله ستراتیژي ده، خورا ډیره قوي ستراتیژي ده او په دې باندې کار روان دی.
بله، یو وخت ډاکټر صاحب زب چې ځان سره منزورول د ځوانانو د مونیت په اړه باندې چې فکر کوو چې ځوانانو مونیت څه ډول باید وي، شخصي فکر را سره داسې و چې مثلا کله زه د ځوانانو مین شم نو داسې وي چې شعبې به بېلابېلې ویشم، مثلا چې دا د لوړو زده کړو په برخه کې، دا د ځوانانو د کار په برخه کې، دا په دې برخه کې، او ضمناً یوه نیرو به د ځوانانو ایجادوم په مینیت کې، مثلا تقریبا ډېر څلوېښت کسه به مقرروم، دا به څه وي، دا به ارتباطي کسان وي د وزارتونو سره، مثلا په لوړو زده کړو وزارت کې که یو څوک ستونزه لري محصلین، دا ورځ په ورځ به د هغوی کارونه څاري، هلته به مراجعه کوي چې د پلاني محصل مشکل څه شی شو، د پلاني محصل مشکل څه شو، دا څنګه شو، یا په نورو وزارتونو کې کار ټولنیز چارو وزارتونو کې، یعنی هر وزارت سره ارتباطي کس باید موجود وي. آیا دغه خیالي دنیا کې دې شي چې یو ورځ په حقیقت بدل شي، او مثلا موږ دسی یو د ځوانان مینیت ولرو چې ورځ په ورځ هر څه د وزارتونو سره اپډیټ کی، او وی ګوري چې د ځوانانو کار، د ځوانانو ستونزې تر کومه حل شوې دي، په کومه برخه کې ستونزه لري.
د ماهر ژورنالیستان دا سوي چې خامخا یو څوک مجبوروي چې حقیقت وایي، خغلې ترمان بالکل داسې ادارې شته دي، په ټولو اړخونو کې شته دي، څنګه دې قرارداد نه نظرت وشي، څنګه له وزارتونو سره کنټکټ تماس ونیول شي، اوس مې پرېږده چې حقیقت درته ووایم. د ټول شته دي، هم دغه ارمان زما سره هم و، سخت غمجن یم، سخت درد دل یم، او سخت مې ارمان ده چې څنګه دغه زما درد دل ځوانان د دغه دربدرۍ نه راووزي او د ځوانۍ ژوند وکړي. زما ځوانانو خویندو ورونو ځواني تیره نه کړه، په غمې تیره کړه، مصیبت کې، بیکارۍ کې، مفلسۍ کې، بې پیسې، په یوه ارمان دغه دې روان دي. خو ښاغلی ترمان، دلته چې یو مدیر بدلوې، د دومره لوړ پوړو چارواکو نه به تا ته ټلیفونونه وسیتې راشي چې حریان بشي حریان. تر اوسه پورې مې شروع پې کړې نه ده په بدلولو کې. که زه پنځه ورځې وم په دې معینیت کې، زه به هغو کسانو ته حق اولیت ورکوم چې هغه کار کولی شي. په دې معینیت کې د یوې کورنۍ پنځه شپږ غړي چې دی هغه کار کوي. معینیت د ځوانانو دی، خو تر ټولو ډیر عمره زموږ مشران چې دی همدلته کار کوي. زه ورته وایم چې پلنکۍ چیرته دی، پلنکۍ دغه کار ولې نه کوي؟ ازیری چې وګوري په څو بجو به راتلل، په څو بجو به وتل. سهر چې راشم ارزی ازیری زما سره وي، مازدیګر کې زما سره وي. خورا ډیرې ستونزې هم شته دي، ډیرې ستونزې شته دي. هغه سه چې باید په دغه پستونو باندې خلق مرل شوی وای، تعلیم یافته په پالیسۍ پویږي، په پلان پویږي، پرپوزل جوړ کی، په نظارت سروې برخه کې تجربه ولري، هغه سه څه نه دي شوی. ډیرې په وسیتو، په سیاسي ملحوظاتو، په نورو اړیکو باندې راوستل شوی دی. یو څوک دی دلته کار کوي، یو بل ولایت ته لیږل شوی دی، یو څوک دی چې وظیفه دلته ترسره کوي، بل ادارې ته لیږل شوی دی. همداشان نور ډیر ستونزې دي چې هغه مخه باید ونیول شي. هغه پوسټونه چې اوس ځنې کسان پې مقرر دي، کار نشي کولای، هغه باید هغو ځوانانو ته چې هغه له نوې ټیکنالوژۍ سره بلد دي هغې ته وسپرل شي. ښاغلی ترمان، یو څوک چې په یوه اداره کې مدیر وي، دویم دریم بست باندې کار کوي، هغې د کمپیوټر نویس ده؟ اغا دی یو ټم ټیبل یو پوی نشي؟ اغا دی ایمیل باندې پوی نشي چې ایمیل څنګه لیگل کیږي؟ دلته داسې کسان شته دي. زمیلا خپل جناب جمهور رئیس، ل جناب وزیر صاحب، نور اړوند ادارو نه غواړم چې مونږ ته پورا صلاحیت واک اختیار راکي. تر لکه څنګه ترمان صاحب چې تا ارمان درلودل او په ځای حق ارمان دی، داسې زما او ستا په مولینا او ځوانان دي ارمان لري، غواړو چې د غزوانانو د ارمان ترې وه د پوري ور پوراکو.
من ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه غواړم چې که څه هم ویل کیږي چې د پخوا په پرتله اوس مهالي حکومت کې، د ملي وحدت په حکومت کې د ځوانانو برخه ډیره ده، مثلا ځانو کډرونو ته ډیر برخه ورکړل شوې ده، ولی بیا هم د ځوانانو د مینیت هغه مبارزه په دې برخه کې سوي چې ځوان کډرونه په لوړو دولتي پوسټونو باندې په کار وګمارل شي، او بل برخه دا چې یو شمیر ځوان کډرونه په بهر کې وسیږي، د هغه دراسري دوه برخه کې واته او په دند وګمارل په دې برخه کې ځوانان مينیت څوک
په دې اړوند هم موږ له حکومتي چارواکو سره ځینې هغه افغانان چې هغه په نورو هیوادونو کې دي، امریکا کې، برتانیا کې، جرمني کې، په نورو هیوادونو، دوبۍ کې، هغه سره د تماس پروګرام مشتاده لزینو ځوانانو سره متماس نیولای دی، هغه هم دا وایي چې مونږ ته پوسټونه پیدا کړي، مونږ درزو خدمت کوو، خو لاغوې نه دا و دام اخلو چې دلته چې پوسټ اخلي په لوړ پوسټ باندې کار کوي، بیا به تر ډیره په افغانستان کې پاتې کیږي. هم دا شان اوس خو په دې حکومت کې که حقیقت سره ووایو ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. تاسو د نوي ولیان وګورئ، نوي سفیران وګورئ، نوي معینان وګورئ، اکثره چې دي هغه ځوانان دي.
مننه ډاکټر صاحب، کورو
درنده دی وای، خوشاله اوس.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د خاري و اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي گاونډیان د وحی د بوی او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسولو کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
اس حاکم له غزنی نه میزنګ وهلی د غزنی د شهر له قلعه شادی نه
ستونزه د څه ده؟
مشکل مې نه میه چې برادر مې
کوڅې کې نه زما ستونزه هم دا ده چې دلته مې گاونډیان زوروي، پوسټه والا په ما پسې رالیږي. خدای شاهد چې غواړي زما ابرو یوسي، خدای شاهد چې هم دانن ما وهل خوړلې، زما د کور شې ماتې کړي، حوزه ته مې مکتوب وړي، هیڅ چا زما ژغ نه دی اورېدلې. زه له تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي.
صدای ما رو به گوشی داره چی باید برسنید؟
استاد غمسای تا سر دخمنی لری چه دا کار کهی؟
ولا کوم ادمی گناه خود نرسیدم،
ولا که زه په خپل گناه پوسویم، په خدای قسم هم دانن هم زبه حالی دبولیم، خبر نسم کولای، نفستنگی میکیجه. زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریات کې ده، په خدای چې زه داسې وهلې يم، سینه مې هم خوږیږي. زما ژغ ورسوي، موږ بیا وزلی او بیچاره یو.
نو ته په دلیل نه پويږي چې ولې ستا گاونډي تا وحیده به ویلتانه څه غواړي؟
په دلیل ولا که زه پوسویم، زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم، یو کور د دوی په منځ کې یمه وهل ډبول کیږو، په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدو غزورورو ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلې، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم، یو ځل مې خپل کور خوشي کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دي؟
زما گاونډي څلور پنځه کسه دي، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کور مې وباسي. خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
گاونډي د څه کاره دي؟ څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی، مزدور کاری کوم. تیره ورځ هم د حوزې امریت ته ولاړم، هیڅ زموږ ژغ څوک نه اوري، په خپل حق ډبول کیږو.
کوم حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کیږي چې دا کسان تازه ورایي؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کیږي چې موږ زوروي.
دا غیر مسئول و استوال کسان دی چه پتا دست ظلم کهی؟
هو، امنیتی غیر مسئول و استوال دی. خدا شاهد دی هر چیری چی تللیم چه همی رغ ندی آوری دلی، هر یعنیم چی سو کردم، مرس گناه کرده.
خب، ما حیران مندیم، چی کاری کنم از برای خدا؟
دوی وای زه کور د پری د لاړ شبل زیتا
ما یک جای دارم صاحب امو جای
موږ یو ځای لرو همغه هم نسنی ولای کنه نو په خدای قسم بل ځای بتلیو موږ کور خرڅوي همغه ته هم نه پرې شدو نه مو پرې دی چې خپل کور خرڅ کړو آیا موږ مسلمانان نه یو زموږ په حق دا کار ولي کوي په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرې شوت زموږ شزه او ماشمان هیڅ آرامینه لري هم دا اوس هم د بولې یوازې مڅوک نه لرم شزه او ماشمان می یوازې دي څه وکړم دا څه حال دی هیڅوک زما ژغ نه اوري زه هیله لرم چې زما ژغ په راډیو کې خپور کړئ که تاسو مسلمانان یاستې له موږ سره همکاري وکړئ
صدای ما را در پخش کنید در رادیو در تلویزیون در هر جای اگر شما مسلمان هستید قدرت ما همکاری کنید ما همکاری شما
موږ د غستون زه د غزنی له امنی قومندان عبدالحکیم انګار سره تر هکړه
د شیخ موږ اوریدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي او هم بیا پولیس ټکوي علاج یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي او هم بیا پولیس ټکوي
پولیس نه دی غیر مسؤل کسان دی غیر مسؤل وسلوال دی
مسؤل کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي دی وي نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي د ګناه شي د پیسې ځای غواړي یو بل مشکل دی یو بل مشکل دی دی کولای شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي هلته ماموریت ورشي ماموریت نور بیا هلته جوازیت ورشي دلته شخصا ما ته راشي زموږ په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولای شو ورسو وګورو چې د ستونزه څه ده چې دی ولې ټکوي وي د موږ ته مراجعه نه کړې کوم مراجعه وشي موږ به د ستونزه ورحل کړو
کماندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي اوزې ته څو واره ورغلی یم او هلته مې ستونزه شریکه کړې خو څوک زما غږ نه اوري دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک و نو ولې د دې دا ستونزه د مقامات غوږ ته نه رسیږي
نو دا مثلا ملمی دي چې دا چې زه راځم دا ګي ما ته نه کړې څو واره زه وهلې مې واځ دې ماموریت او دی واځ خو ماموریت نه دی لته کشتي ورګانو نه دی دلته امنیتي میزي دی هغه امنیتي ملي او زی لري دلته دلته کومندانی دی دلته جنایي دی چې هغه رغ نه وري مشته دی راځي مشته دی تماس ونی چې مشته لې پنونه مش پر رادیو باندې کې اعلانونه کوو چې دلته شکایت څنګه خو نه مرځه ولې دا مشته ټلیفون نمبرونه دي 4 1600 ولري چې دې ته مشکلات جوړول کدي مشره په تماس کې و سم دای کولای شي زموږ سره په تماس کې شي او څنګه په دوامدار توګه هر ورځ خلک راځي دی وی هر ورځ خلک راځي دی ټکی او د هیڅ جرم نه لري خلک یوي نو دا خلک به وی دا شي دی چې دی وی خو اټیو یو خبرې
دا کاسې دا کوي چې د دې کوڅه کې واز دی یو قوم نه دی او دا وای چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهی او دبی دا وای چې کورم خوشا کړي او څو مو د مخ کې او بیرته وسراغلې دی خو د غستون زلانه د حل شوه
بس دا چې دی وای چې دی واځي دی وکوم به دا نور غټ کوم دی باید گزاره وسره کی باید جنگ جګړه باید ونه کی دا د معنا نه لري چې سړی یو ځای فروچ نو نور ګرځي هم سایګام پر غورځي وه یو ټکی نه هک دا شي کلچر دلته نه صدا شي رواج دلته نه سودا هم په صورت چې هر ستونزې د زم سره تماس ونی چې موږ وګورو چې موږ څه کوم اکثر کوي
دا که څه وخت تاسو ته درشي
هر وخت راتلای شي نو ټلیفون نمبر دی هر وخت دی وخت ولري راځي
یعنی اطمینان ورکوي چې حتما به ورسره همکاري کوي
خو دې کوو ولې نه کوو هغه مروزې پد
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره تر هکړي زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290000
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ساقی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساقی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا و تر خو بو کې بویدا کوثر نشتا و تر خو بو کې بویدا کوثر نشتا های ساقی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساقی نندے پپیال کی جو ہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 ملے ملے سا نی ددنی سا ملے ملے سا
چتو پے پتواف کے ماتبلا چتو پے پتواف کے ماتبلا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا بتر خوبو کی بیدا کوسر نشتا پتر خوبو کی بیدا کوسر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پپا مم رے رے سسنی نی سا سسرے رے مم پپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی وید کو سر نشتا.